سلامونه وخت مو بخیر افغانستان په وخت سحر لس بجې شي تاسو ازادي راډیو د غوګس د دې خبرونه ډیره برخه د نیمنړی او د ازادي مل مخبرونه ته زنګړی شي دوسم پام کړی خبرونه ته د پاکستان مرسل صدر اعظم او د بارنوی چ وزیر اسحق ډار د کابل سره د شوې تفاهم خبر ورکړ. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې په دې تفاهم کې دوړو خوښ منه کړی چې د دوړو وطن ترمنځ شته ستونزې په ډیپلوماټیک اړیکو له لارې حل کړي. دغه لور پوری پاکستاني چارواکي د افغانستان له موقت حکومت سره د مذاکراتو پر اهمیت ټینګار وکړ ترڅو د پاکستان اندېښنې وڅېړل شي او د دوړو ودونو اړیکې پیاوړې شي. د دې په اړه د خغلی دار دفتر معلومات ورسره لاغي ورکړ چې هغه د دوشنبه پوره افغانستان سازر داړي کوبړې په غونډې مشري وکړه. په دې غونډه کې د پاکستان د بارنوی چار وزیر امنه بلوچ او د پاکستان د بارنوی چار وزارت نور چارواکو ګډون کړی و چې پکې د افغانستان پر د پاکستان زنګړی سازي محمد صادق کابل ته د خپل سفر په اړه وضاحت ورکړ. خغلی صادق د افغانستان ته د خپل سفر پر مهال د طالبانو د حکومت له جګپورو چارواکو د بارنوی چار وزیر امیر خمتقی او د سوداګری وزیر نور الدین عزیزي سره وکتل او د دوړو ودونو ترمنځ د مهمو او اساسو موضوعاتو په اړه هی خبرې وکړې. د پاکستان او افغانستان ترمنځ اختلافات په دوه مسول باندې ترخه چی امنیت او سرحدي شخړه ده. پالنت کوتل کې ځای پولیسو او پاکستاني چارواکو کړ چې شاوخوا 50 افغان ماشومان چې د یک شمې پښپا په غیر قانوني ډول پاکستان ته نوتی وبیر افغانستان ته لیږدول شو دي. د پاکستان بزنس ریکارډر ورسپانې د سیشمې پورس په دې اړه راپور ورکړ. د پاکستان بزنس ریکارډر ورسپانې د سیشمې پورس په دې اړه راپور ورکړ. د لنټي کوتل د سیمې مامور افسر عدنان افریدی چې د قبایلي مشرانو سوداګرو سره مل و پر رسنۍ ته په دې اړه معلومات ورکړي دي. پاکستاني پولیسو په تیر سوګرزو کې له وسو څخه ډېر افغان ماشمان انجینیر ولکن لپولی پاکستان ته وخت دي. افریدول چې د ماشمان اکثریت مخدره او مخدره توکي او نور توکي قاچاق کوي په نور غیر قانوني فعالیتونو کې خکېل دي. روسي خبرم ده چې روسي چارواکو رسنۍ ویلي چې د دوشنبه پورز اوکران د توپخانه په هدفمن برید کې د دوه خبرلانو او د هغوی د موټر چلونکو په ګډون پاکستان وژل شو دي. د ختی اوکران او د لوهاسنګ سیمه په مسکو کنټرول شوی برخو کې په دندو بوختو. د روسي خبر لمخې نن سې شم د وری 15 د روسي د بارنو 4000 ویلي چې په دې برید کې د روسي د ایزوستیا رسنۍ د جګړې خبريال الکساندر فریدچک د کیمبري چلونکو اندري پانوف او موټر چلونکو الکساندر سرکلی چې د ودا تلویزیونی خبر چینل را پاله لپاره کار کو او جلشل په دې بریټ کې د زیوډا یو بل خبریاله نیکیتا کولډین سخت ټپی شوه. د روسي د بارنو چارو وزارت باندې ماریا زخروا په ټلګرام کې په یو بیان کې ورچی د بریډ کیف له خوا د توپخانه هدفمن بریډ وو. زخروا د شوبدو لوړند کول پرته ویل چې د بریډ لوړ د قات لرون کې مهمات له خوا په ټاکر شي ملکی موټر باندې تر سره شو چې د مدوته سازي پکې و. ریوټرز په خپل وخت کې د روسي راپور نه تایید نکړل. د اوکران د ولسمشری دفتر او د بارنو چارو وزارت سم دلسه د ریوټرز دفتر د ساتورو د بهر د سری غختل تصور نه کړ. د بریډونه په تاسو حال کې وشو چې روسي او امریکایي مذاکرکون کې په سوډربستان کې سره ټول شي وو ترڅو د روسي او اوکران ترمنځ د درې کلن جګړې په اړه د احتمالي جزبي روان په اړه بحث وکړي.
نړی
اخسر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکننه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلام نمیومنی
کوشش کوم چې د قلم لارې خپل هیوات یو خدمت وکم کتم کوچنی خدمت ته خو خیر ک زه بل څوک دغه سکار وکی نو وای قطره قطره دریاب میشه یو لستراوړنه بس
د خزا فاطمه ملک زینو میگی وای لکه مورزی چې د طالبانو نظام د دوی د زدکرو او کار پر وړاندې خندونه جوړ کړی دي. نجونې او میرمنې د ژوند له ټولو چارو څخه راګرځولې دي. د قلم په مرسته مبارزه نور هم ګړندۍ کړې ده. اغلی ملک زید د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کتابونه چاپ کړي دي او هغه کیسې په کیران غختي چې د زده کړې په برخه کې له کوچنیانو سره مرسته کوي. د فاطمه ملک زید په څیر ځینې نورې میرمنې هم په افغانستان کې له ناخوالو سره مقاومت کوي. دوی خپل روحیه د لیکنو په مټ غختلې ساتي او له خځو سره د طالبانو ظلمونه د تاریخ په زرینو کرخو کې د نظم او نثر په بڼه ثبتوي. نن په همدې اړه خبرې کوم، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوکتونکو، فاطمه ملک زی هغه افغان خزاده چې د طالبانو له دوهم ځلی واکمنۍ څخه مخکې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي محصله وه. اغلی ملک زی وایي که چیرې د طالبانو نظام زده کړو ته پریښې وای، اوس به له پوهنتون څخه فارغه وه. که څه هم له زده کړو څخه لرې والی دې ته اسانه نه دی، خو بیا هم د دې لپاره چې ځان، کورنۍ او ټولنې ته یې د قلم په مټ یو څه کړي وي، د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې لیکل پیل کړي دي چې دا دی دوهم کتاب یې چاپیږي. د اغلی فاطمې په خبره لومړنی کتاب یې چې ژباړلی و هوښیاره نجلۍ نومېده، او اوس یې د زده به کتابونه کړم تر عنوان لاندې په څلور شپېتو مخونو کې د لنډو کیسو کتاب خپور شوی دی. لاغلې فاطمې ملک زی سره مې د هغې د لیکنو په هکله مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې څه د دې لامل شول چې ماشومانو ته کتابونه چاپ کړي.
پښتو برخه کې د ماشومانو د پاره کتابونه ډیر کم و، کوم بیا د پیغامونه په پښه کې و چې هغه یو کیسه تکراری کیسه به یوازې به تصویرونه ورته بدل کړي و، نور باغه کتاب و. داغه وخت څخه دا انګیزه راته پیدا سو خپل یو څه باید ولیکم. بیا نو کله چې حکومت سکوت سو نو بیا مې دا انګیزه نور هم ډیره سو. ما ویل چې زه باید یو داسې څه وکم چې افغان ښځې، خدای نه خواسته، خلک ورته په داسې سترګو ونه ګوري چې دوی نسی کولی. نو ما خو هغه سیاسي مبارزه خو نسوه کولی ځکه چې اوس سخته ده زه خپله په افغانستان کې. نو ما بیا دا ډیر ښه وګڼله چې زه باید داسې کتابو څخه شروع وکم چې یعنی سیاسي مبارزه ایسته سي. زه د کوچنیانو دغه نویو ماشومانو د دوی ذهن پراخه سي د کتابونو د مطالعې له لارې، دوی په هغه وخت کې پوه سي چې موږ باید د کوچنیوالي څخه خدای نه خواسته د نورو هیوادونو د نورو خلکو یا سیاسي خلکو فکر او ذهن موږ خپل نه کړو. موږ باید د مطالعې له لارې، د تعلیم ټکنالوژۍ د لارې خپل هیواد راپورته کړو. خدای نه خواسته د پاک له لارې، باید د قلم له لارې موږ خپل هیواد ته پرمختګ ورکړو. متاسفانه د څو نکلونو کېږي چې موږ د ټوپک لاری مبارزه کوو خو بغیر له بدبختۍ مشتبل څه نه دی راکړی. نو زه کوشش کوم چې د قلم له لاری خپل هیواد یو خدمت وکم، که څه هم کوچنی خدمت دی، خو خیر که زه بل څوک دغه کار وکړي نو یو وخت دغه وای قطره قطره دریاب میشه.
بله،
ان شاء الله یو لاسته راوړنه بس.
راځو د کتاب د نوم پاک لاره توایا دراتوای چې څو پاڼې لري او ډیر زیات محتوای په څه باندې راڅرخي.
زده به کتابونه کړم څلور شپېته صفحې دی. کسی ګردم د سې دی مثلا شاخلاق، یعنی ماشومان د باندې چې وځي د ناپیژاندو خلکو سره خبرې ونه کی. بیا ما د سې یو کیسه ورته کړې ده، مثلا مور ماشام ورته کیسه کړې چې د ناپیژاندو خلکو سره خبرې مکوې په لار کې چیزي. بیا یو انجلی د زې پر لار کې یو ناپیژاند کس ورته ځاغ کوي او وایي چې زراس ما په موټر کې مرزو زه تا یو ځای ته بیا يم تا ته کالي او دا شان اخلم. بیا د دې خپل د مور کیسه ورته په یادې ژبې دا نه زی بیا شونځي ته چې ولاړ سي بیا خپل ټولګیوالو تم دا کیسه کوي. نور بیا د مسؤلیت احساس دی، د ادب او احترام درک دی، د وخت ارزښت او بدلون لاره ده، او بل هم د صبر ګټي چې موږ باید په هر حال کې صبر ولرو. بل مثلا د یو کیسه ده د زرغونې سهار، دا د زرغونې چې کله د خوب راکښینی بعضی وخت دا د خوب په خوا وخت نه راکښینستل، بیا د دې خپل نور ټل کویوالو ته چې وخت لا غو دی وخت کښینستل دا غوې کارونه به منظم او د دې کار به نامنظم او بیا د خپل مور سره دا وعده کړه چې زه به هم نور سهار وختي د خوب راکښینم. دا رقم کیسې دي.
اوس په افغانستان کې ډیر وخت چې مکتبونه د نجونو پر مخ باندې، څومره دغه موضوع تاسو په کتاب کې انحکاس کړی ده، آیا کوم څه په دې اقلام شته که نشته پکې؟
کیسې خو ما نه دي ورته دغ کړي، زه به د کیسو عنوانونو سره شریکم. کیسه ده د شکیلیا او راهیلي همکاري، د مسؤلیت احساس، د ادب او احترام درک، د وخت ارزښت او بدلون، پر وخت خو پاک لاسونه، روغ بدن، پاک غاښونه، د کتابونو جادویي نړۍ، د ونې راز. ما داسې وویل چې زه یعنی داسې انګېزه ور نه کړم چې زه خدای نه خواسته زما کتاب بند سي. تاسو ته به معلومه چې یو څو وخت تر مخه د ماشومانو هغه کتابونه چې تصویرونه دروښتل هغه ټول سوه. نو ما په هغه بل کتاب چې مې و هغه هوښیار نجلۍ په هغه کتاب کې مې تصویرونه وه، خو ما بیا په دې کتاب کې تصویرونه ونه غوښتل چې نشر سي. مال خدای نه خواسته داسې نه سي چې زما زحمت په اوبو لاهو سي. که څه هم د ماشومانو هغه یو د کارتوني د هغه شان عکسونه وه، بیا مې په دې کتاب کې ونه غوښتل چې زه هغه نشر کړم. مالکه زه یوازې هم یو عنوان داسې بل رقم وي، دا د دې سبب نه سي چې زما ګرد کتاب دې لغوه سي او نشر دې نه سي. دلته چې موږ کتاب نشروو، یو وار به موږ اجازه اخلو بس له هغه څخه نشریږي، یو وار دوی دا کتاب ګوري. نو په دغه مې ونه غوښتله چې زه داسې یو دغه موضوع انتخاب کړم چې یعنی هېواد د حالاتو سره دې په ټکر کې واوسي.
بله، دارت وای چې راتلونکی پلان څه ده؟ نور به خپلې لیکوالۍ ته دوام ورکوي، کتابونه به لیکئ او که لیکئ یوازې ماشومانو ته یې لیکئ که په نورو برخو کې هم علاقه لرئ؟
د ماشومان لپاره نور کتابونه هم له خیر سره په نیت کې مې دي چې ویلیکم بله بڼه کتابونه له خیر سره راتلونکي کې. او بل زه غواړم د افغانستان فرهنګ، کلتور، د ښځو چې یعنی د دوی هغه پخوانی مثلا لښتې وې، ګوتمۍ، پیزوان، چارګل، په دغه باندې لیکنې مې هم کړې دي. ډېرې لیکنې مې دي، ما بعضو سایټو کې نشر شوي دي، خو وخت مې دونې نه دی پیدا کړی چې زه هغه لیکنې راټولې کړم، یو کتاب ورڅخه چاپ کم. نو ما ویل چې تر هغه دا د ماشومانو کتابونه به ښه یي چې زه چاپ کم. نو هغه له خیر سره په راتلونکي کې که چیرې وخت مې پیدا کړي، حتما انشاءالله زه به یو کتاب چاپوم د افغانستان د ښځو پر مثلا ګودر مې پشکې معرفي کړی دی چې څه رقم ښځې ګودر ته ځي. یا هم مثلا یو شزه ده په بدو کې ورکوي، دا بیا په هغه خپل د خسر په کور کې کومې ستونزې د دې ورسره مخامخ کېږي. یا د افغانستان نور دغسې فرهنګونه د ښځو مربوط هغه مې راخیستلي دي، لیکنې مې پر کړي دي خو تر اوسه مې داسې راټولې کړې نه دي.
په دغې لیکوالۍ برخه کې کتاب لیکلو ته ورسېدلی، چا تشویق کړی؟ آیا د کورنۍ له خوا تاسو سره مرسته وه، خورلانې وې، دوستان وه، چا وهڅولې سره له دې چې خپله تلاش وکړه چې یو څه ولیکئ؟ د نورو رول څومره و په دې کې؟
زه شکر په یو داسې کورنۍ کې زېږېدلې یم چې نه تنها د دې پر ځای چې ما خدای نه خواسته د لیکوالۍ یا د تعلیم څخه منع کړي، ما نور هم تشویقوي. خپله ورور مې ډېر مې تشویقوي، ډېر مې تشویقوي. او زه یوازینۍ شاید زما په نیز زما ورورې چې په افغانستان کې یعنی یو خور دی، هغه ماته داسې نوای زه ستاسو فکر کوم ته زما ورورې، ډېر مې یعنی تشویقوي. او کار ته زه خپل دندې ته که زه خپل په یعنی کله زړه تورې سم چې زه نور نه ځم دندې ته، زما ورور دی چې ما تشویقوي چې ته باید د افغان ښځو لپاره کار وکړې. او خویندې مې دي، یوه خور مې ډېره راسره کومک کوي، او بل مورجان مې یعنی بی نهایت زما خپل د مور یعنی چې د درس سره ډیر شوق لري. کله چې کتاب یعنی په لاس کې زما مور زما سره وګوري چې بیخي ګرد د دنیا مور واخلي، زما مور ماته نه وایي چې کتاب پرېږده، هلته ولاړ سه یو کار دی. اره ورځ چې زه د خوب را کښېنم، زما مور ماته وایي چې تا ماښام مطالعه ونه کړه، یا تا سره کتاب نه و، پر ځای دې ټلیفون در سره و. یعنی ډیر مې تشویقوي، خپل خپلوان مې هم ډیر تشویقوي، خوشاله کېږي کله چې زما کتاب چاپ سي، میمانۍ راته کوي او مبارکیانې راستوي. بیا نور دوستان، همکاران، ملګري داوی وي هم تشویقوي.
بله، که په دې خبرې وکړئ چې مثلا تاسو تر کومې کچې پورې زده کړې کړې دي، په کومه برخه کې مو کړې دي؟
ما تر دولسم چې مې درس وویل، بیا نو دوه کاله مې ژورنالیزم وویل. بیا مې د مور ډېر ارمان و چې زه باید ډاکټر سم. نو اول سمستر مې و، نو متاسفانه نور پوهنتونونه بند سوه. نو اوس هم آنلاین زده کړې کوم، ژبې زده کوم، خو پوهنتون مې تر اوسه نه دی شروع کړی مول یوار داسې بزده کم پس لاغه څخه بیا زغړم چې نور خارجي پوهنتونونو کې زده کړی وکم
ک درته وای چې هغه کسان چې دوی کولای شي یو څه ولیکي مګر د دې لپاره چې اوس په افغانستان کې وضعیت بد راغلی پنځونو میرمنو باندې یا دا د اقتصادي ستونزې لري یا دا د کوم څوک نشته چې دوی واڅوي مګر دوی قلم لري دوی ته به د تاسو ویل څه وي څنګه له خپل استعداد نه استفاده وکړي
منل زوایم شاید از ما خډیر خلق ستونزي ونه لري که څه مو شکر الحمدلله از ما اقتصادي وضعیت ښه سوي دی ښه دی خو یو داسې وخت وو چې ما د یو قلم اخیستلو پیسې نه دروشتلې په هغه وخت کې ما به د بل چا کتابونه راوړله او مطالعه کول به می بیرته به مرته ورکول زما یو پنسل واسه نه دروشتل خو شکر الحمدلله زه د نورو ماشومان سره د کتابونو مرسته هم کوم تر ډیره اوس دغه کتابونه چې زما دی زی زابل کندهار هلمند ننګرهار میدان وردګ دیو زایو ته زی ماشومان ته ډالی کوم کوچنی ماشومان چې دیو ته زی ډالی کوم یعنی زه وایم پیسې زه نه زنی غواړم که څه هم خپل پیسې پرتللی دي کلام می کتاب چې زه همیشه یعنی د نورو ماشومان سره مرسته کوم خو که موږ هوډ او هدف ولرو حتمن موږ ورسېږو کاغه نن دې که سبا یا بل سبا حتمن ورسېږو موږ باید تر شا نسو که زه په کور کې کښېنم وایم چې زه خو اقتصاد می خراب دی زه نسم کولای چې یو څه ولیکم شاید د یو پنسل یو قلم وسه ولرو کنه دا بل چات خو وغواړو په دې و نه شرمېږو چې موږ یو چاته وای چې ما ته یو قلم واخه چې زه غواړم یو څه ولیکم نه که ستا یو کتاب ته په پور یا قرض باندې نشر کې کاغه ټولنې ته یو ښه کتابي بل ورځ بیرته هغه کتاب لورنځي ساتخه دا غوښتنه کوي چې موږ ستا کتاب چاپو درته خو تاته پیسې درکو په مقابل کې یعنی موږ باید په دې و نه شرمېږو چې زما اقتصاد خراب دی زه نسم کولای په کور کې کښېنم رواني حالات مې تر بد بدتر سي نو زما ټولو خویندو ته ټولو افغانانو ته دا سپارښتنه ده یو کوچنی چې دوی باید تر شا نسي موږ که اوس وګورو نورې نړۍ ته شاید اقتصادي وضعیت د هغو هېوادونو تر موږ بدتره وو خو دوی هڅه او کوشش وکړه دغه ځای ته راورسېدله نو موږ باید خپل قلم کښېنږدو که موږ قلم کښېښو دی دې ته موږ مجبوره کېږو چې بله ورځ موږ ټوپک راواخلو د نورو هېوادونو ټوپکونه راواخلو خپل پر ورور یې ونیسو
بله ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی سلامته اوسئ
قربان سم خورک
فتانه ژوند هم چې د میرمنو لپاره آنلاین مجلې ته لیکنې راټولوي وای اوس چې افغان میرمنې لګنو بندیزونو سره مخ دي د هر یو چې ولیکي او د امنیتی ستونزو له وجې په آنلاین بڼه په مسار ډول خبرې کړي یا هم اوس ولیکي بیا چې زمينه برابر شو نشر کړي کومې بعد ورځې چې پر دوی تیریږي د تاریخ په پانو کې به ثبت شي په دې کار سره به لوی خو راتلونکي نسلونه په دې پوه شي چې افغان ښځې څومره غښتلي او د لوړې ارادې څښتنې دي بل به د طالبانو ظلمونه چې پر ښځو یې کوي د ښځو له قوله یو مستند ثبت پاتې شي میرمن ژوند وایي چې د خپل ورځني تاوتریخوالي په لیکنې بڼه انځوروي او میرمنو ته دا پیغام ورکوي چې دوی باید صبر او هیله دواړه لاسور نکړي اغلی فتانه د خپلو خبرو په پایل کې د فاطمه ملکزی چې مخکې مو یې مرکه واوریدله هلې ځلې چې د لیکنو په برخه کې کوي ستایي
کوم د خو ډېر شتم د کوچنیانو لپاره د نجونو لپاره ډېر مفید دی ځکه چې نجونې څه دي په دې اوس وخت کې وزګارې دي تعلیم دی شنه بندې دي نو دوی کولی شي چې خپل هم د ځان لپاره مصروفیت پیدا کړي او هم یوه هیله پیدا کړي چې دوی ناهیلي نه سي ټولنې ته کار وکړي دا یو ښه اقدام ده که هر نجلۍ داسې فکر وکړي نو دا به واقعا هم نجونې هم له فشار نه وژغورلی سي او هم به ټولنې ته یو کار وکړي هم به په آینده کې موږ داسې تاریخ کې ولیکو چې موږ نجونو په داسې وخت کې هم داسې اقدام کړی ولو موږ هسې لاستر ځانې نه ولو ناست دي زه خپله هم په ځینو کارونو کې مصروفه یم د نجونو لپاره مې کوم څه ما مخکې م ویلي ولو په نورو کیسې خبرو کیسې د نجونو د میرمنو لپاره هغه د افغانستان نجونو لپاره مې مجله را ایستلې د هغوی کارونه مخته وړم د نجونو لیکنې راټولوم ترېنه را اخلم هغوی ورته ایډیټوم کار باندې کوم کومې لیکنې سي سمینه ای دیده لپاره سینجونی مرمانی سکون وزنی وزید که دی نایلی نسی و دیتا کن پشارو نسی پا دیتی آغا دیتا نور مشکلات نکی پیدا او بلی دی وقت نسی زایا سی دی وسنی وقت کسی دیدی دی داغا وقتو نبیجای اولار نسی یغه لپاره مجله تنظیموم دغه درېمه ګڼه د دوه ګڼې موږ مخکې خبرې کړې په درېمه ګڼه باندې اوس موږ کار کوو
یو شمېر ځوان نجونې او مېرمنې سره له دې چې دوی په دې پوهېږي چې کولی سي یو څه ولیکي استعداد لري مګر افغانستان کې اوسنی راغلی وضعیت دوی ډېرې ځوروي دوی یو ډول په خپل ځان باندې بې اعتماده کړي دي البته ځینې ښیمه دوی ته تاسو څه وایئ چې دغسې د فاطمې په څېر راپورته سي یو څه ولیکي
دوی دې نه ناهیلي کېږي کله چې دوی په ځان کې استعداد لري دوی دې اقدام وکړي دی دیدانه گوری سیز ما پلیکلو که چی دی چونه دی دی کمی ساستی نکی زا کسی دلتا موش نتناسی دست کسان لروسی آقا با موش تا چراو نشایی نو دی کبلی سیسی دستی کسان و تخبلی لکنی ورمخ تا کسی آقای وروشایی وصول لکوالان طول آقا کناری ندی کشا دی ندی آقا بهر دی آقا وطن کی دی کم سی استدادن لرونو آقا دست انجونو سرار کل کمک کرای دا و زکا اول سرس موش لکنو تراتلم لما سر خبلم دست کسانو کمک کرای دا نو زیدی تا موام سی آقا کسانو تا دی خبلی لکنی وران دی که خود دی نه لکیجنه دی دی استعداد به هم رشتو که او بل خدا پک حق زایه که اون که نده یو رازی باتمن دیده دا زامت رنگو نراوی
بله تاس هم دیوالی کوالا یسته چه گنش میر لیکنه لره کلا چه پا در دول سخت و شرایطو که یو چوک یو مطلب لیکی یو کتاب لیکی خپل چومره دی خوخی اس کهی خپل چومره پا جان باور پیدا کهی
تاس یو علا که واکی نم لیکل انسان تا یو خوشحالی ورکه یو مصروفیت داشته کله چې ته په خپل ځان کې یا په خپل ټولنه کې ستونزې وینې او هغه د قلم په څوګه باندې انځوروي او راټولوي او رالیکي دا واقعي نوم انسان هم خوشحاله کوي هم د مصروف ساتي او هم د آینده لپاره یو څه پرېږدي د ښځو لپاره د هغو په دغسې حالت کې د هغو غږ اوچتوي دا واقعي نوم خوشحاله کوونکی ایسته ډېر خوشحاله کوونکی
یو څه چې نجونو ته باید ولیکل سي هغه د دوی اوسنی وضعیت ده خو دا چې اوسنی حاکم نظام لیکنې هم ګوري کتابونه هم بیا لخپل نظر نه تیروي نو اکثره لیکوالي مېرمنې دې ته زړه نسي کولی چې د ښځو اوسنی حالت انځور کړي په دې هکله څه وایې آیا امکان لري هغه څه چې حقیقت دي په ټولنه کې هغه ټول ولیکل سي خپله څه پلان ورته لري آیا خپله دا مسایل لیکي کوم چې اوس په افغانستان کې که لیکوال لیکي هغه ته جزا ورکول کیږي
موږ لپاره مهمه نه ده چې موږ دې هغه څه چې ولیکو هغه دې د پتن موږ چاپ کړو اوس لپاره رسنۍ دي په انلاین ډول په بل ډول دا زه مهمه نه ګڼم ځکله موږ چې یو څه ولیکو هغه دې دا پتن موږ په کتابي بڼه راوباس موږ کولی شو له نورو طریقو یې خپاره کړو تر څو خپل غږ اوچت کړو آینده شاید دا وخت داسې پاتې نه سي چې موږ لکه څنګه چې موږ وګورو ځکه چې موږ پام دې دي پسې هېڅ داسې په خپل حالت باندې هېڅکله هېڅ یو نظام او هېڅ یو غم نه دي پسې نو وخت بدلون کوي باید ناهیلي نه سي ادامه ورکړي خپل لیکنې سسې حقیقت کې باید ولیکل سي او آینده کې له نورو لارو نه خپاره سي او آینده کې چاپ سي کله سي دوی ته وکولی سوی زمینه مساعده سي باید ټیکې په ټیکې باندې ولیکل سي سي او آینده دپاره چاپ سي د اوس دپاره باید داسې یو څه ونه کړي سي ژوند یې په خطر کې واچي خو او د طریقو لارې د خپرولو لارې
څومره مهمه ده هغه پیښه چې تازه پیښیږي هماغه وخت ولیکل سي د دې فرق له اوس لیکلو سره او یا که بل وخت یوه لیکواله دا لیکي څومره به په منځ کې توپیر وي
زما په نظر کوم چې موږ اوس لیکو کله چې موږ ولیکنه لیکو له هغه سره موږ تاریخ لیکو نو هغه تاریخ د آینده لپاره شاید داسې پوهېږه تاریخ باندې کله وخت وضعیت داسې و یوې لیکوالې دا لیکنه کړې ده نو هغه د آینده لپاره مې الهام بخښونکی ده ځکه د آینده لپاره ځواک داسې هغو کسانو چې په هغه وضعیت کې ژوند کاوه دوی دغه لیکل کړي دي نو دا د آینده لپاره هم غږ ده او هم ځواک ده او یو ښه ده ورته
خپله څه پلان لري خپلو لیکنو ته به تر کومه بریده دوام ورکړي
پله لیکنه ته انشاءالله سوم ځوان دي زوی دا مور کوم او لا به هم پراخوم اوس کوم مرج دومره نه یو، او بس هغه څه چې موږ اوس مخته وړو په ډېرو کمو امکاناتو په ډېرو کمو لاسرسیو باندې یو څه مخته وړو، خو انشاءالله دې ته به ادامه ورکوو. څه چې ځوان دي موږ به خپل د ټولنې حقیقتونه تصویرونه به وړاندې کوو، هر څه به بس په یو حقیقي ډول باندې وړاندې کوو. دا زما هیله ده چې وکولای سم د خپلې ټولنې ستونزې په انځور ذکرم.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
ستاسو نوم مننه، تاسو ته ژوندی سلام.
یو شمیر نارینه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ناخوالې د شیر په قالب کې رانغاړي. حضرت بلال ولیزاده وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو باندې بندیزونه دوی ته هم د منلو وړ نه دي. هغه د شیر په ژبه وایي:
د ښځو د اوسنی وضعیت په اړه زموږ خو نور څه په وس کې نسته، نو د قلم او د شعر په ژبه زموږ کوشش او هدف دا ده چې دغه درد دغه ظلم د خلکو تر غوږونو ورسوو، تر څو خلک متوجه سي، له خپل ظلم او ستم څخه خلاص واخلي. په دې اړه زموږ یو ورور ملګری نوید بارکزی یو شعر لیکلی، که ستاسو خوښه وي نو زه به دا تاسو وایم: مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، ډکې ټولې هدیرې دي په دې ښار کې. هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، مکتب بندې دروازې دي په دې ښار کې. د یورپ په تمه وتې مسافر مې، د یورپ په تمه وتې مسافر مې، د مرګي اوازې دي په دې ښار کې. د خوخی خبر به هیڅ پکې وانه وري، د غم ډکې ورځې شپې دي په دې ښار کې. تور وختان دې پکې سپین شو بارک زیا، بس سوچونه اندېښنې دي په دې ښار کې. د ښځو د حقوق د خپل اندې کولو په مناسبت باید زه سو خبرې وکم چې د دوی غږ مونږ پورته نه کو، د انساني مسؤلیت ده. که چېرته دغه غږ مونږ پورته نه کو، نو څوک به دا غږ پورته کړي؟ تر څو به چوپ پاتې یو، تر څو به ظلم زغمو. د دغه غږ پورته کولو په خاطر زموږ له وسه چې هر څه وي مونږ یې کوو. که شاعران وي، د شعر په ژبه یې لیکي، زه خپله هم په دې کوشش کوم چې تر خپل پوره وس توان سره د دوی غږ پورته کړم. هر ستم ظلم چې مونږ وینو، د شاعر دا وظیفه ده چې دا شعر او د ادب په ژبه پورته کړي. نو شاعر ته ځکه د ټولنې ژبه هم وایي، نو دا د ټولنې ژبه په دې معنی چې د ټولنې غم درد هر څه هغه د شیر په ژبه او چوکاټ کې برابرې.
د افغانستان په اوسني حالت کې چې د میرمنو پر مخ د پرمختګ ټولې لارې تړل شوې دي، د دوی لخوا په دوامداره توګه لیکل، هغه که په هر برخه کې وي، د تجربه لرونکو لیکوالانو په نظر څومره مهم کار دی؟ دا پوښتنه مو له افغان لیکوال غفور لیوال څخه کړې ده، ورته غوږ شئ.
اول خو ادبیات تر ډیره بریده د اختناق او د بندیز او د سانسور په زمانه کې تر ټولو غالي شاهکارونه ایجادی کی، ځکه چې د انسان د رواني غوښتنو یو لار چې هغه باید څرګند کړي هنر او ادبیات دي. همدې لپاره حتی په پښتنو کې دغه شفاهي ادبیات چې عمدتاً ښځو ایجاد کړي دي، د نړۍ له ډیرو مهمو او ارزښتمنو او هنري ادبي پانګو څخه ګڼل کیږي. اوس چې سانسور او قیود له بده مرغه د افغان میرمنو باندې تر هر بل تاریخي دوره زیات دی، یوه لاره چې دوی په هغه کې خپلې هیلې، غوښتنې، مینې او کرکې دواړه څرګندولی شي، همدا ادبیات دي. که څه هم اوس د افغاني ادبیاتو دپاره د چاپ، خپراوي امکانات ډیر ښه نه دي، مګر لږ تر لږه دا پاتې کیږي. او زه هیله لرم چې په مجموع کې پښتو ادبیات او بیا په تیره بیا هغه چې د ښځو له خوا نه ایجاد شوي دي، که هغه په کیسه کې دي، که په ناول کې دي، که په شاعري ده او که نور ژانرونه دي، د راتلونکي لپاره یوه بډایه زیرمه اوس ایجاد شي او یوه خپاره شي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 300 22 14 40 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا هې چاره.
آزادی میلمه.
د ازادي رادیو قدر مون اوریدونکو سلامونه. د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا ز فرشته صح قربانه یم. په دې خبرونه کې د افغانستان د سینما لډګر را سره یو تکړه ستوري هغه میرمن چې د افغانستان د سینما په ډګر کې درې لسیزه کار کړی دی، دا چې څوک ده، چیرته کار کړی، څومره کار یې کړی ده، د بتا سوړان د خبرونه کې را سره واوري. ورزو خپل میرمنې ته سلامونه. میرمن سیویتا، ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستې.
سلامونه سلامونه فرشته جانې تاسو ته، د تاسو درنو همکارانو ته، او د ازادي رادیو ټول قدرمنو او اوریدونکو او مینوالو ته اله ده چې تاسو هم ټول جوړ او روغ یې. خوشاله یم چې تاسو سره یم.
میرمن سیویتا، راځي چې پایل له تاسو وکړو، د تاسو له ماشومتوب وکړو، د ژوند د لومړی پړاو نه کړه تقسی وکړي چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی، د لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې وي.
فرشته جانې، زه خو اصلا د وردګو ولایت یم، د پلار مې د وردګو ولایت ته خلګان سره کې د لید کابل په تخت پل سیمه کې یم، او لویا شویم کابل که یم. مکتب می دولسم پا کابل خواه خیر خانه می نهلی سی مریم که ما از دولسم پوری پرزده کری وکلی و جوان می تقریبا مغلطا نور تر اتلس کلانه این دست کلانه کابل که ما مغلطا زغتشم جوان می مغلطا بیش. او بیا هغه وخت حالات تاسو ته خو معلوم د ټولو هیوادوالو ته چې دغه وخت حالات ښه نه وو، نو دونه پس موږ ونه شوی کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. کورنۍ جګړې وې او حالات ډېر زیات خراب و، د کابل ښار کې په پوره افغانستان کې په یوه هیوادوال ټول نارامه وو، نو امکانات دې نه وو چې موږ هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. بس دغه دولسمه پورې مې مکتب ولیدو، نو پس نو د مانه بیا زده کړې پاتې.
ډیر ښه. میرمن سیویتا، که دا راته ووایئ چې د دولسم صنف نه وروسته مو هنر ته مخه کړه، که د مکتب په جریان کې وایئ چې تاسو د سینما او تیاتر ډګر ته راووتئ.
نه فرشته جان، زه خو لیکم بیخی او ورام زده هفته مشپار است و کالم لیک بوده نه هم چیزا اتا پینزل است و کالو شپار است کالو چیزا را اقلم ده فلم خواتا تلویزون خواتا مکتب خود روست و بیا فارق شو مکتب رو روست و فارق شو ما و اول خود دقا جریان که چیزا یا ایو از دکون که و نما په دغه مفهومونو کې کار وکړه او دمره اونری کار نه دغه لګډیر ما وکړل.
میرمن سیویتا، مخکې دینه چې لاړ شئ تاسو کارونو ته، د تاسو هنري آثارو ته، راځئ په سر کې دغه راته ووایئ چې هنر ته راتګ مو څنګه وشو، څنګه مو مخه وکړه هنر ته، دا د تاسو خپل شوق و که تصادفاً راغلی؟
فرشته جان، تاسو خو پوهیږئ هر انسان دننه یو عقل دی کنه، یو څه سره د لو شوق وي، په خپله پوهیږي چې کوم کار دی کولی شي په چې بل ته مشکل وي لیکن ده ته آسانه وي دغه کار کول. زه خو صحیح ده چې د ما خو شوق د هنر سره، بیا د ما د تمثیل نه زیات شوق علاقه د سندرو سوه، چه در سندره او بارم بکن زد دست کورانه اینا دست یو فامیل یو کورانه برخوا چه ما نشو چیزه یا سندر و خواته یا سینما خواته راشم شوق و بلکل، اما به اقا شوق و علاقه دمره نو چمره چی دمون زدگتونه و دمون مشکلات بود. زدیر وره اون فرشته جانه اتو کال و اون چی دمون لار وفات چه او بیا د مون یتیمان وړه خویندې وروڼه د هغوی د مرګ سره د ما مور ډېره زیاته مریضه شوه چې هغه یې ما تعلیم نه درلود او نشوی کولی کار وکړي. افغانستان کې حالات داسې و چې باید یو څه وکړو. زه وړه وم، عمر مې هم کم و چې لیا خپله یو متعلمه وم، نو ما ته هغه وخت داسې چېرته کار نه پیدا کړې ترکې معموره شم، مدیره شم، معلمه شم، بس یو څه شم کنه. ما بغیر د دغه نه بل داسې هغه ما نه درلوده انتخاب چې زه نو زه بیا د فلم خواته راغلم، چون چې د ما علاقه هم لږ ډېره او د خالق ما مجبوریان هم در شویر بیا قسمت می خو چې زه څنګه افغانستان تمام مراجعه وکړه زرانم په هغه وخت هغه ورځ ماته د یوسف آفر وشو د یو وړې ماشومې د مکتب ماشوم وي ما د هزار ولو کو
ډیر ښه. دا اوس په ذهن کې هم دغه پوښتنه تیرېدله چې د تاسو نه پوښتنه وکړم، دغه د پیل کار مو یا هم لومړنی کار مو په سینما کې چیرته وو؟ تاسو د فلم یادونه وکړه، که نوم هم راته ووایئ کوم فلم وو په کوم کال کې؟
دا په 1989 کال کې پاتش پیتم کال دا فکر کوم دا میزان اقرب میاش با وچه زراغلم افغان فلم دا التا دا خالق علیل سب دا یو فلم بود دا الماس سیاه پا نوم باندی نو دا فلم که ما تا مرکزی نقشونو که خیلی نور دا منطاق اکترانو چون چه زن نوی و ما و اول زنی و ما تا اگه مکتبی وره ماشونی شاگردی نقش را کل چه دو سانه وی ما کار رو کنه در فلم دی الماس سیاه پا نوم باندی.
دیرخه میرمن سویتا د تاسو یو مشهور آثار یو مشهور فلمونو نه د کونډې زوی سیریال و چې په افغانستان کې په هغه وخت کې او تر اوسه پورې ډیر زیات مینوال لري، ډیرو خلکو باندې د ډیرو خلکو پر خولې خندار واستې دغه سیریال، او واقعا چې د افغانستان په تاریخ د سینما په تاریخ کې البته یو له بهترینو آثارو ده. کدار تو وایي چې د کونډې زوی سیریال ته مو څنګه لاره پیدا کړه، دغه سیریال ته څنګه انتخاب شوی؟
او فرشته جان هغه خو داس حساب بود چې زه خو تاسو ته مایو چې زه افغان فلم تر عالم زه خو بلده نه اومد افغان فلم ما ته نه معلوم چې په کوم ځای کې دی. زه چې هلته راغلم بیا د ما چې یو هفته نیمه مې دون سره کار وکړ په دغه فلم کې د یو دوه صحنو، نو دلته د مشرانو ډایرکترانو ما ته وویل چې ته غواړې کار وکړې، او په هغه ورځو کې بیا په تلویزیون به اشتهار یو اعلان ملی رادیو تلویزیون هغه وخت دغه یو تلویزیون و، نو د ملي رادیو تلویزیون د پښتو برخې تمثیل شعبه چې کومه وه د هنر ادبیات عباره کې هغوی ښځینه او نارینه مسلین ته ضرورت درلوده، نو دغه ډایرکترانو د افغان فلم ما ته هغوی مشوره را کړه ویل دلته دوی ضرورت لري که ته غواړې کار وکړې نو دلته به هم د تا تجربه که اضافه وشي د کار په طریقه به هم پوه شي او کار به وکړې او دلته به می تا به د ډایرکترانو وپېژني. نو د دوی په مشوره زه لاړم هغه وخته که رادیو تلویزیون ملي رادیو تلویزیون د هنر ادبیات ادارې پښتو څانګې ته د تمثیل چې هلته بیا ښې فضلي صاحب زمونږ استاد و مشر و هغه وخت و در همکاران هلته و زلیخا فخری شو ممنون محسودي صاحب شو وید نظري صاحب دغه ټول په دغه شعبه کې ما ولیدم. هغلته بیا زه د ادارې مشر ته ورغلم یوا دوست صاحب ته چې ما زه غواړم کار وکړم او تاسو دا رقم غواړ ضرورت لری زه ما په تلویزیون هم وکتل دلته همکارانو ما ته مشوره را کړه. بس بیا پرت از فضلی صاحب چې یو دوه خبرې ما سه وکړې په ما شاید اعتبار وکړه یقین وکړه حتما داسې څه یې ولیدل په ما کې، نو دوی یو رادیو درام و که رادیو داستان و هغه د مومن خان و شیرینۍ په دغه قصه باندې و په هغه کې ما ته ډېر برجسته رول را کرد په مغه اوله ورځ اوله اونۍ کې به نشر شو کار وشو به او دید ما ده کار خوشحاله و بس بیده ده اغوی سره افتاد که به نظری سایدم التا سره دیچ اغوی ده هنر ادبیات پنزی استادم و خب یا با پس غرمینه دلتم دفتر تراتلو دادی تلویزیم ده، نو اغوی فکر کنم دیر مخ که ده فلم شروع کنه یو ده نقش ده بلچا و ده چو کسان ده نقش باتیشه بیا از ما یو دو تری میشه در تا تریشه اینی چه ما تا ما دیر جیریان که یو بل فلم و ده اختتاخ به نمغم تلویزیونی فلم و ده یوسف رویان صاحب اغا که ما منفی نقش و ده با نو بس بیا نظری صاحب ما تاوی چه تا بار ما سر کار و که دست نقش ده ده بیا ما دی سر دی فلم که کار و که
ډیر ښه. دغه پمدغه سیریال کې به پمدغه سیریال به تم شو دغه باندې به خبرې وکړو. کله چې تاسو ته دغه نقش در وسپار څنګه اتمن مخکې د دینه چې یو څوک یو تمثيل وکي او یا هم هغه کریکټر چې ورکول کیږي هغه ولوبوي سکرپټ ورکول کیږي او ممثل ته نو کله چې تاسو ته د کونډې د زوی سکرپټ یې درک تاسو هغه خپل کریکټر ولوسته څنګه پیدا ک شوق باندې یعنی هغه کریکټر د تاسو د خوخي وړ کریکټر وو کپاغه اړه راته وای
فرشته جانې اصلا خبره خدا دا کنه چې هغه وخت چې وو د مونږ افغان فلم د مونږ تلویزیون یا دغه ممثلین از بیا خواست کرده سه ده ما پشان که کسان چه نوی را بلیده ده خواده سه یخل کس کرد و بل دغه سیستم نوا چه مخ که نکول داستان و ویل شی چاته چه قصه پا چرا سر خیصه ایساب ده ده فلم طول ستوری پا چه بانده ده دغه بایز واضح بای دغه ویل چه دست پا دست یو ساده آلک ده ده کلی نراقل دیر پا انتهایی دره چه ساده کلیوال حالت په ژوند د سر سرخي نو چې دای د سپه کلو کې د چا سره ملاقات کېږي په ښار کې څه کېږي د خپله د ما څنګه نقش دی د ما نه کله چې ما ته نقش راکړ نظري صاحب صاحب د دې پوښتنه د ما نه وکړه ویسې مې تا جانې څنګه دی تا موټر چلولی شي موټر چل درځي موټر دې زده دی د ما نه دا پوښتنه وشوه نور دا چې څنګه صحنې دي کوم ځای کې دي څه رقم دي دې باره کې مونږ ته د دې ما ته معلومات نه دا خو اوس دا خبرې کېږي آخرو کې دا مرحوم چې سکرپ نه به ما ول د فلمي په د ورځو په حساب خپل زما کېده که نه مخکې پخوا داسې د ما سره په هېڅ فلم کې نه دي شوي صرف هغه په مکمله توګه د فلم هغه یو هغه راته ویل شوی چې دغه د دو طرحه ده او د پلانکي او دا د دې کسناریو ده دغه قصه ده نو داسې به په تفصیل ونه ویل شو چې څه حساب
نو تاسو دا اوس هغه صحنه را یاد کړل چې تاسو ویل موټر پکې چلوي کدا هغه صحنه پاره راته وای یا مخکې نه مو موټر چلول یو کا د سریال د پاره تاسو د موټر چلولو د پاره آمادګي ونی ولا کدا هغه صحنه پاره راته لاندو وای
د موټر خو باغ تاسو چې مزه آلې دي مخکې نه داسې په اقتصادي مشکلات اخته کاسو نو موټر خو بیخي ما دا وچلوله یو نه مې زده وه لیکن شوق دا یو ځان ته یو هغه وي که نه د عمر یو برخه وي دا شوق مې وه که غوښتل مې داسې وشي اما د دوی ته ما ونه وي چې نه د ما د دی دا دومره پوهېدم چې دوی ځای نه دا ستا کېږي دوی ځای نه بېرته بندېږي په دوی پوهېدم او دوی ته خو ما داسې ونه وي چې نه د ما نه دی زده ما ولوبه شي نظري صاحب ولې نه نو بیا چې کله ما ته موټر را وسپارل شو سره اصل کېده نو ما خو په مغه اول شارټ کې ما د موټر د دروازې سره وجنګو دویم ځل داسې په کوڅه کې او درېیم ځل د یوندو سره مونږ د موټر ټکر کړ تا په دې فلم کې تاسو متوجه شوي اوسئ دا څوک چې د ما د ورور نقش پکې لوبوي ذبیح الله امیر تکړه پیلوت و د مونږ د هیواد دا موټر دا هغه کس و نو ما هم دغه کوم کور کې چې شوټنګ و د هغوی دروازه ما ورته غلقه کړې وه او د ذبیح جان د موټر ما ورته ښه سم برابر کړې وه ما زده نه وم موټر ډېر په مشکله مونږ د سانې اخېستې
د کونډې زوی پر سیریال خو مو ډېرې خبرې وکړې او دغه سیریال څنګه چې مونږ هم لیدلی دی او تاسو خو پکې هملته په هماغه صحنو کې مو ژوند کړی ده که یوه جالبه خاطره یې راته قصه وکړي زه پوهېدای شم چې دغه سیریال سر تر اخره ټول جالبو خاطرو نه ډک سیریال و خو هغه څه چې لیدونکو ته نه ښکاري او تاسو هلته صحنو کې تیر کړي که د هغو برخو نه یوه جالبه خاطره اورېدونکو سره وغواړي شریکې کړي نو مهرباني
اصلا دسته چه صرف دا فلم نه مون ده هر فلم نه هر تیاتر نه هر پارچه نه مون بزرگون و خاطره لرو اما ده ده فلم نه چه کم بیخی ده ما ده ذهن نه موزی و خمی ده ده موتر تا کره دل شد چه یه اوندو تاستمه چه دواره واره دست ده ما نه دروازم دسته و لگی ده خلکو او موترم آب شو بیام یه آراز ده یه هندوس تا کرو شد نور داری فرشته جان چې ما د خپل نوایب نظری سیستم د خبره کړې خو هغه نه را سره منی د خپل د یم د چالور میشت زه د تاسو سره وم وقفه وقفه سه خو چې کلم چې د شوټه مراد ولا په مون باندې صلاته خوړلې د فرشته جان نو دغه سختي اوسنه ولا باندې کېده یم په څلور میاشتې د ګرمۍ لپاره سلاته خوړلې مې په سما ډوډۍ دینه درا کړې ده د مور ټول ناراغه خاطره ده چې موږ په دې سریال دوران کې هنرمندان او تخنیکران او ټول صف سلاته خوړلې مې فراهم کړې پکې
سیویتا جان د دې سریال تر څنګ مو نور په څومره فلمونو او سریالونو کې کار کړی دی شمیر تاسو ته معلوم ده که د سه دقیق شمیر درته معلوم یا وریدونکو سره شریک کی چې کوم فلمونه او یا کوم سریالونه او چې تاسو پکې کار کړی
فرشتا جان د مخه فلمونه بالکل ما ته یاد دي ټول ما د نور تلویزیون کارونه چې د سټیج د نمایشنامو دا بیا د حساب دي زیات دي د فلمونو د ما اولنی فلم مې د ارماس سیا فلم او ورپسې اراده فلم سینمایي فلم او ارماس سیا سینمایي فلم اراده د راتمنش سایب فلم او ارم سینمایي فلم او بیا د کوچو سرگردان د احد چون سایب دغه فلم ډایرکټر او سلیمان لایق سر د دې سناریو طرح د سلیمان لایق سایب بل پسې د وروچ فلم و برمکس سره د دغه څو فلمونه و او دوه فلمونه د ملي تلویزیون یو همدغه سریال شو د کندګوي او یو همغه خلاف د اختطاف د هغه یوسف ریان دغه یو څو فلمونه زه خو ډېر کم وخت په دغه تمثیل نړۍ کې پاتې شوم هلته چون بیا نظام بدل شو اولادی کارون بیا غطا وقت پا دیکن آخنا دونه پس خو بیا پرده تصویری کارون ما نکل کن آلده سر بیاسا ما دوام برکر کارون میکنم باقی
سیمیتا جان تاسو خپل اشاره وکړه دې ته چې د سینما له ډګر خصوصا د تلویزیون د پردې نه تاسو فاصله ونیول او رښتیا تاسو بیا په کوم سریال او یا هم په کوم بل هنري فلم کې تاسو کار ونه کړ د دې ستونزه په څه کې و ولې په افغانستان کې ډيري هنرمندان د سینما ستوري خزینه البته خزینه د سینما ستوري د نه بچ مشهور سی او یا هم ټولنې کې و پیژندل سی بیا کار کول ورته ستونزمن دي د دې علت په څه کې ده
فرشتہ جان داس وچ هغه وخت کې زه شخصا په خپل چې په کوم وخت کې زه په قانون کې راغ د مادې اونه ما مخه کړه هغه وخت هم چې داس په ظاهر کې یو ازادي و اما به موږ د خپل انانو خپل کوم هغه چې بیا د مو خپل فامیل د کوم کورنۍ مې د مو چې د خود دې خبرو خلاف بود سخت ما مور ما سره چه ما دیر با مشکل دونه دیر و اگه ما وکا چه ما تا اجازه را کز کار وکم او دغا برخه که کار وکم بیا دونه پس خو دغا یو دو کال به پاس دو کال ما کار وکم خو بیا ما پس لوی چه نظام بدل شد نظام چه بدل شد بیا جهادیان داخل کنه این وقت نو اگر دیر سختی و اگه وقت بخیر درد و زیاد اول خب با تلویزیون باندې پختل په شروع کې دغه حساب بند شول بیا رادیوی کارونه او خود تلویزیون نو بیا دغه یو فلم ما دوران کې کارو که چې دغه یو فلم وروت فلم د صدیق برمک چې ډایرکټری و دوی په چار کارو کې دغه فلم ما که چې هم دی دوی هغه باندې نو نو کارونه نو بیا دا کورانه جګړه پیل شوې نو هغه دوه درې کاله چې زلته پاتې شومه او بلکې بیا زه تلویزیون نه وویستل شوم د ما نه خط واخیستل شو امضا واخیستل شوه چې وویل زه نه غواړم کار وکم خیر ستونزې خو وی ټول هر هنرمند ته ځان ځم ته ستونزې هغه وخت پیدا شوې هم زه تر ډېره ما کوشش وکړو پاتې شوم هلته وم بیا دونه پس مجبور شو حالت دغه رقم شل د هیواد چې نور نشوی برداشت کېدلی که نه هر څه مو بایلل پکې نو زه په خپل کار په خپل زحمت کوم قربانیان چې موږ په دې لار کې ما ورکړې شخصا زه فخر په کوم راضی هم زمي خالي کله انسان خو یو کنه انسان دې کمزور انسان دې هغه وخت خدمت دې برداشت نه بر وي دا چې بیا زه ژوندې را وتم دا غزاینه ورست خو دې شکر دې موږ ډیر پاتکه کې په دوه شبو کې تمثيل او د سات او د ستوز پروګرامونه د کډې دا ورست ترقی وشو هغه وخت دا شي نه زحمت ډیر او تکلیف ډیر و دې هنرمندان لپاره خو دې په مینه کار کې دا ډېر په صداقت کار کې دا وخت
سیمیتا جان د رادیو اوریدون کی هم زینی کسان کتا چیره تا نو یا هم تصویر ونه پیزنی او یا هم تا سر آشنایی ونه لری خو تا غږ ډیری اوریدون کو ته اتمن آشنا د زکه چې تاسو په یوه ډیره مشهور رادیو ډرامې کې هم کار کړی ده په نوی کور نوی ژوند د ډرامې کې هم تاسو کار کړی کدی هغه کریکٹر پکړل راته وای چې په نوی کور نوی ژوند د ډراما کې مو کوم کریکٹر کار کوي
او په دې ډراما کې ما د مغه پایل نه تر اخره پورې دا نقش و چې دا بدل نشو بل څوک په ځای را نغلل نه دا نقش ختم شو دی شکریا چې خپله یو زنګ زپلې ښځه وي د دوه ماشومانو سره کلي ته بېرته کور کې راکټ لګي ښار کې بیا د کلي ته ځي خپل پلارګنۍ ته بیا دوباره واده کېږي او ذهني تکلیف ورته پاتې کېږي ورته پېښېږي د جنګونو د وجې نه او راکټونو د وجې نه دغه د ما نقش و تقریبا اته ویشت نهه ویشت کاله په همدغه ماخستن کېیم کې په یو ټینډه نشرېده د دغه راډیو نه نو هلته هم زه هیوادوالو ډېره ما ته مینه راکړه ما ته به رسېدل د دوی خطونه دفتر ته تلوسمونه به دوی کول
سیویتا جان که ده هنر لدگر راسو وست ده تاسو شخصی زوان تا تو ماشومان لره وست
دری اولادون لرم اولادون می شکر بالغ دی زوانان دی اولادون می دی یو می لوگ ده دو می زمان دی
او ماشومان مو ده هنر سر مینه لری کنه یعنی تاسو لهنر یا مسلک سر کم یوی مینه لری
زما دویم زوی دی مشر زوی خو مې نه داسې علاقه نه لري نور مې داسې څه خاص علاقه نه لري تمثیل سره زما دویم زوی دی هغه علاقه لري هغه ګورم کور کې د ده دغه نخرې او د ده دغه چې ناسته پاستې ته ګورم او یا کوم خبره کوم دا څه تمثیل څه ویني او څه چې کاپي کوي پوهېږم چې دا بیا دومره اسانتیا هم په دو برخه کې شاید ورته وي که کار وکړي هغه علاقه لري شوق لري د تمثیل سره هنر سره او دا یو زوی مې لري خو لدې برخې ته تللی نه دی هغه خپله زده کړې کوي چې زده کړې پوره شي بیا به نو خپله خوښۍ د فیصله وکړي چې ما د دوی په خاطر هم څه موده زړه هغه کو چې زه دوی ته هم توجه ورکړم
سویتا جان څنګه چې پویږي اوس په افغانستان کې طالبان او حکومت طالبان په افغانستان کې حکمان دي نو د طالبانو د راتلو سره د افغان ښځو پر ژوند باندې بندیزونه ډیر زیات ولګېدل په کار باندې خصوصا د هنر او سینما ډګر باندې ډیر زیات بندیزونه لګېدل دي په دغه برخه کې اوس خزینه کار نشي کولای اجازه هم نه لري نو د یوې هنرمند په صفت د یوې افغان هنرمند په صفت ایتا ژوند وسه څنګه ده په کوم وضعیت کې ده له هنر نه لري او د نورو هنرمندانو یا خزینه هنرمندانو چې په افغانستان کې دی او یا افغانستان نه بیرون دی اتمن تاسو سره اړیکې لري د افغان هنرمندو په نمائندګۍ د خزینه هنرمندانو په نمائندګۍ کې تاسو راته وایي چې په دغه سي وضعیت کې ژوند څنګه تیریږي
دا خو فرشته جان مخکې ما په نورو مرکو کې د نورو خویندو سره هم دا خبرې کړې دي چې ګورې نظامونه په ټوله نړۍ کې بدلېږي رابدلېږي صرف په افغانستان کې نه دی د اول ځل دی نظام بدلېږي اما د موږ دغه بدبختي ده فرشته جانې چې دا خو د موږ بیا چې نظام بدلېږي تر دغه حده پورې په دې کې تغییرات او بدلون او داسې یو خبرې په کې راوځي چې د انسان هغه هوش او حواس په کې کار پرېږدي چې درته نه صرف هنر د ما په هېواد کې باندې فرشته جانې زده کړې باندې ډېر زیات خوش مې کېږم زدالت مختص په پیل کې وایي فرشته جانې چې نظام بدلېدل ده دادي خبره ده په نور هېوادونو کې هم نظام بدلېږي دغه نظام د ملي سرو څخه دومره ظلم نه کېږي دومره پس پکه څوک ورته نه ګوري، دا نظام قائدانو ته مشرانو ته څوک دومره پس پکه نه ګوري، بیرق ته یې څوک دومره پس پکه نه ګوري، ښځو ته څوک دومره پس پکه نه ګوري. زه یو هنرمند یم، یو ممثله یم، دا خو زه ځینو هنر دوستانو ته به زه دمره لږ د عزت وړ یم، د مینې وړ به یم، اما د دوی په قانون کې خو زه سره کافره یم. ما په شانتې نور هنرمندان سندرغاری ممثلین ټول غرق دي، څوک چې خارج ته تللي هغه بیل حمادت ته نږدې چې هیواد ته شاوخوا ته دي ټول ټولو باندې دوی ذهنونه بیخي نور ختم دي په دغه فکرونو باندې. دغه حالت چې ویني دا د ټول دپاره ځورونکی دی. نو دا تاسو یې وینئ چې پانتونونه بند دي، مکتبونه بند دي، دفترونه بند دي، دا خو ټوله دنیا ویني. زمونږ موږ ته هم ډېرې زیاتې ستونزې دي. زه خپله خو ما تاسو ته تاسو د خپرونې په پیل کښې وویل چې د ما خو اوس پیشه هم ده، د بل کار هغه وخت زه ماشوم وم ونه مې شوی کولی، اوس خو د ما ژوند پکې تېر شو. زه اوس بلکه د ما لاس بدنېږي یا ما ته داسې څه ستونزې اقتصادي ستونزې پیدا کېږي، صحت مې خرابېږي، نو زه خو چېرته کار نشم کولی. او زه چې غواړم د افغانستان دپاره مې کار وکړه او دېنه پسه غواړم چې موږ ځای دپاره کار وکړم، زه خو نشم کولی چې زه په بله سینما کې د بل چا دپاره د بل هېواد دپاره کار وکړم. مې کولی شم، نه غواړم چې وکړم. نو موږ دپاره ستونزې شته ډېرې زیاتې دي، اما خدای مهربانه دی فرشته جانې، بس موږ تېر کلونه په دې امید تېر کړل چې د موږ هېواد به سم شي او انشاءالله سمېږي. سختي دي، یو بد ورځ ده، خدای مې تېر کړي، خدای مهربانه دی. خدای دې په ټولو د په ټولو هېوادوالو په هر یو افغان خدای پاک ورحمېږي، هره ګناه ونی، خدای دې موږ ته نور معافي وکړي، خدای دې موږ وبخښي.
ډېره زیاته مننه سویتا جانې.
سره د هنر چې د نور کوم مشکلات چې دي د نورو خویندو دپاره دا ټول خدای رفه کړي.
په همدې هیله سویتا جانې د نن خپرونه همدلته پای ته رسوو. ډېره زیاته مننه چې بلنه مو منله او په خپرونه کې راسره مو د زړه خواله وکړه.
مننه د تاسو نه، د تاسو د همکارانو نه چې تاسو زه یاد کړل، ما سره اړیکه ټینګه کړه. خیر اوسې، کامیابه اوسې، مننه.
ما گلاب یما دست